السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومید زیرمل مو پروانه خبری مجله کې هر کله کوم لمړی خبرونه د ایران ځنیو رسنیو افغانستان ته تیرې و میاشت کې څه باندې 15000 بیا اسناد افغان نانو د اخراج خبر ورکړی دی. د ایران برنامه خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع له قوله پرون راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران پوځیانو په یوه میاشت کې 15380 بیا اسناد افغانان نیولي او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلي. د ایراني چارواکو په وروستیو کې د بې اسناده کډوالو چې ډېره برخه یې افغانان دي په وړاندې یو لړ اقدامات کړي دي. د خراسان رضوی ولایت امنیتي چارواکو ویلي په ایران کې هر څوک چې اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري. په وروستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز سره د څه باندې 680 بندیانو د اخراج او طالبانو چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی. له پاکستان هم د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج روان دی. افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عرب اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د 212 منډو هدف ټاکلی و او اماراتو یې په ځواب کې د 4 لوبغاړو په اوټ کېدو 121 منډې وکړې. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات لاس د ډي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف 121 منډې وکړې. هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله. افغان اتلان به د دغې لوب لړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په 1 بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي.
په پرونۍ لوبه کې رحمان الله ګربز سل منډې وکړې. د عید نړیوال شل اوریزو سیالیو لومړنۍ سلیزه والو بډل مشر ابراهیم زدران په 9-5 منډو آوټ شو. ازمت الله عمرزی په 19 او محمد نبی په 4 منډو ناټ آوټ پاتې شول. راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د ریپورټ په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوی. د آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینې نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي. په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لستا وباسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې د تازه حملو څپه وغندله. ترک له مسکو غوښتنه وکړه چې دغه حملې سمدلاسه کمې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په یو اعلامیه کې ویلي پر اوکراین د روسیې د میزایلو او بې پیلوټه د الوتکو د تنظیم شویو حملو له امله ټکان خوړلی دی. ویلکر ترک له روسیې غوښتنه کړې چې دا پراخې حملې بندې کړي او د جګړې په تړاو د نړیوالو قوانینو ټول نورمونه رعایت کړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل روسیې د اوکراین پر بېلابېلو سیمو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. په دې حملو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د وژل کېدو او تر 300 زیاتو نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونه وایي 2 مشکوک کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي. مخکې دا شمېر 9 ښودل شوی و. د ترکیه یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي. سرچینې ویلي ترکیه استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمېنه انقره او استنبول په ګډون په نهو ښارونو کې سهار وختي چاپی اچولې دي. او د جنوبی کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې به یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پورې بشپړ فعال کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې تېره اونۍ دا موضوع د اندېښنې وړ بللې وه. د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سک یو کانفرانس ویلي د شمالي کوریا دا نوی ریکټور ظاهر انداز ملک کېدو په پړاو کې نوی احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې مشر رافیل ګروس تېره اونۍ په یو اعلامیه کې ویلي وو د سپوکو اوبو دا ریکټور فعال دی او کولای شي چې پلوتونیم تولید کړي. دا هم د تنها کیمیاوي مواد چې اټومي وسلو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. ازادي راډیو ته غوږی اس نن شنبه ده د مرغومینه هم او د 2023 کال د دسمبر 13 نیټه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواکۍ ارزونې پریکړه لیک تصویب. خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکې هم وشوې.
افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاوو لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي.
په تېر یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو کنټرول او د راتلونکو ټاکنو په اړه بي باوري.
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو.
دا او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات پراخوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو زموږ په پان هم ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون یو وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. د متحده عرب اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدین سینریلو اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پرېکړه لیک مساویدې ته رایه ورکړه او دا پریکړه لیکې د رایو په اکثریت تصویب کړ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مساویده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رایه ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو، سرپنا، روغتیا، څارنې، تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي. د ښه نیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پرېږدي همدا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي. موږ خیر د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستی فرصت ولرو چې دا زموږ له ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب شوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوېدې ته دیارلس مثبتې او د روسیې او چین لخوا سپینې یا ممتنې رایې وکارول سوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل شو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساویدې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټول ګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه ښودلې ده. په دغه ارزونې کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په 2023 کال کې تر 1000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د سازمانونو تازه په یو غټ راپور کې لیکلي چې دغه کسان ډېرې د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري زورول کېږي او نیول کېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1,400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغو سازمانونو تازه په یو غټ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمېر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمېر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له زورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تېره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري زورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دغشان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 6 میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغې هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستاني چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې دې لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کابل د مګوریانو یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په روان ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورنو مرکز ګرمۍ یې ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزوه کسان خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د بلاک او ځینې کسان ډېر بد حال ونه خلیدو، اخطارونه یې ورکړه چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکروریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته ویل چې په 24 ساعته کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. ګاز قیمته شوی. مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خرابې دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سږنی ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
پدې گاوان کې چې دوی بخاری خو د خپل مریض مور د پاره او د ماشومان د پاره هیڅ مراقبت وکړه. د غزو کسانی خبر شو دوی دی ولید مسولین راغلل وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلو دو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي. خلک څه وکي؟ خلک هیڅ چاره نه لري. سکال جمعې د پاره نه غاز ارزان د چاغنه استفاده وکي. جمعې سخت روان دي.
د څلورم مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت صدا اوس فعلا ټولولو کې ده. دغه نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي. مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کی. حتی موږ دې ته نه بریدي چې خپل شخصي بخاري ولګو. مګرانه کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ درته نه بخاري درته پرې نه دي. مرکز ګرمیان فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکي په دې باندې کوي چې څنګه ټیکسونه بوچت کی. جمهوریت د وخت ټیکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکي مرینا بیا وایي چې دوی هم سږکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ښې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوي اوبه اچوي بیا یې په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپل برستنه دا رقم شیان په باندې اچو چې پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي. نو لاسونه به هم تاوده کړو پکې ولنه باید سوپ. نو مخ سړی نه سي پټوی چې دا پزه هم توده سي او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کېږي. کله چې د انسان پزه یخه سي یخ تنفس واخلي طبعا سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکرویانونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي وایي له یوې خوا بېکاري او بې وزلي خلک په تنګ کړي، بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبان حکومت بخاري کېښودلو ته نه پرېږدي.
څنګه بسی هغه به څنګه سي دا خو مشکل دی. خلکو د دوستیل هم تماته دي، ګاز هم تماته ده. خلکو اقتصاد خو ډېر خرابه ده. خو څوک چاره څه ده؟ نو دلته مشکل څه نه ده. واش نه وي کوټې میاخې دي. مشکله ده، کار هم نه وي. کاتېږ هم دلته
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له آمر انجینر محمد انور سره شریک کړل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څخه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل د ژمي په راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کری. دغه ادارې لیکلي وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډیرې دوده چې د دغه ادارې له قوله ښایي لامل ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. بلخوا اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات یې د غزې تړانګې د جنوبي ښار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. دغه ځواکونو پرون جمعه په یک شبکې پخوانی ټویټر کې د خبرو کړي خو نور تفصیلات یې نه دی ورکړي. د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نښهویشتونکو او ټانکونو په ډزو کې ګڼ تروریستان ختم کړي دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټ وي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پکې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حملو کې یوازې پرون 1280 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغې وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغو حملو کې ټپیان شوي دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترانګه کې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 تنو ته زیات شوی، هغه ارقام چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمېرې کراوي. دغه جګړه چې څه کم 12 اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
بیلابیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي. البته چاپي مطبوعاتو ورزولنډي سي
جاپانی خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 مې راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت دا وي چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان له لارې د یو کمربند ولارې له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان د لارې د یو کمربند ولار پروژه له خنډ سره مخامخ شوې ده. خبرونه یې علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله له دې پروژې پښه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی روانه میاشت خبره وکړه چې دې پروژې هغه سي نتیجه ورنکړه لکه څرنګه چې یې تمه کېده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قراقرم لوی لارې ورستي خونړي برید په سیمه کې امنیت ته اندېښنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3مه له خونړي برید وروسته چې د پوځیانو په ګډون 9 تنه پکې ووژل شول د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې وروسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبی آسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونې په باور لکه چې طالبانو کابل نیولی دی او له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د اسلام آباد د سولې خبرې ناکامه شوې دي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو د پاکستان دننه امنیتي وضعیت کړکېچن شوی دی. د پنځنبه په ورځ په راولپنډي کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قمندانانو په غونډه کې د اندېښنه څرګند شوه چې په ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو پټنځایونه او له هغوی سره نوي پرمختللې وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړې ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له خپلې خاورې وباسي، چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکېچن کړې او د یو پراخ بشري بحران سبب شوې ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه نه یوازې دا چې زموږ خبرونه ژوندۍ خبريږي، هلته د ویډیوي برخه هم فعال ده. زموږ ځنې خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي هلته ځای پر ځای دي. او د خبرونه وروسته راپور دا چې په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتۍ د تلار هوار کړ چې د پرتې ترشا ټول کال پاوز او واک اداره کړی. تر دې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز له لوري تایید شوه او ترې ملاتړ یې وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوی خو د سیاسي ډلو له لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. دا چې کوم نور موضوعات د دې بې باوري لامل شوي دي او ترخوا یې پوز څه ډول په واک باندې منګولې خښې کړې او نه پرېږدي چې نور نظام یا سیاسي نظام ته زمینه برابره شي، تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړېګړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې همدغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند یې پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی ګاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل، چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې. او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي، نو هغه به د سیاسي اړېګړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولس ته ور نه رسو. د وخت ټول سیاسي جماعتونه که هغه مسلم لیگ نونو، هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو. بل اړخ ته که پاکستان تحریک انصاف دی، هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو، او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو، خلکو به ویلي چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم، او پنجاب کې جهانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 5 اگست په توشاخانه نومي مقدمو کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه 4 ورځې وړاندې ختم کړ، او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا 4 کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړېګړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي، لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بې باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو، هغوی سره اختیارات نه، او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي. او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې څه روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف، هغه د بندیزونو د لاندې وي. نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړېګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 دوویش یولس سلر